سلام فریبا ظاهرین په ویبل خبرونه کې ستاسو قربانا. له افغان مشرانو سره د زلمی خلیل زاد نننی بحثونه ارګوي
دواړو لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړېدونکي کنفرانس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړي.
لا هم معلومه نه شوه چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنه کړل شوه.
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسي جرګې لخوا نه به یو پلاوی ټاکل کېږي او دا پلاوی به ځي د ټول مسایل په لندشتې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړې ته د افغان اولمپیک ملي کمیټې خوشي
او موږ د سرتامل وزارت څخه مننه کوو چې په دې وکیل د ورزشکارانو ته اولویت ورکړو.
معلولو کرکټ لوبغاړو څنګه ورزشي مزال پیل کړ؟
اول کې خو یې چا سپورټ کولم نه کورنۍ لخوا وایي درسونه وایي د کرکټ نه څه نه جوړېږي نه مې پلار کنه خو
دا او نور په دې وساس کې اوري. خو لومړی خبرونه
ولس مشر غنی او زلمی خلیل زاد د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړي. حکومتي چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي او نن شپه د فوټبال د سرسختو حریفانو ریال مادرید او بارسلونا لوبه ده. بشپړ خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي ښاغلو غنی او خلیل زاد په نننۍ کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ. په خبر پانه کې د دوی د خبرو جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا ویلي و چې خلیل زاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او مشرتابه غړو سره هم خبرې کوي. یو شمیر افغان چارواکو مخکې ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیه غونډه د روانې جمعې په ورځ د اپریل په 14 نیټه پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د خپل ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یو خبر پانه کې چنن خبره شوه ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پانه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پانې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل لویدیز څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی. د دفاع وزارت ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی
حق و هوایی حملو که چه پرون در بدخشان پر وردوج ولسوالی که وشوه، یویش طالبان چه در وردوج لپاره در طالبان لخوان و مول شوی ولسوال، قاری حیدری هم پا که دی وجل شوی او در ویس نور تپین شوی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. په هرات ولایت کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې پوګدو کې د ګاز په تاسیساتو کې لګیدلی اور مړ شوی دی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اور پیښه کې یو تن برسیرن ټپي شوی. د هرات د برېښنا شرکت د رسنیو مسؤولې زینب محسنی وویل چې د اور پیښې له کبله د ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې وه. نږدې 2 میاشتې مخکې د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګیدو په پیښه کې سلګونه موټر وسوځېدل. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لوید اوستن دا سفر داسې مهال پلان شوی چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. اوستن به په راروانه اونۍ کې د اسرایلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د ټلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل استن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي او د ګډې دفاع د مسؤلیتونو د ویش او د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنه به ټینګار وکړي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. دا د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د یو خبریال د وژنې نادره پیښه ده. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کارایواز چې یو خبری بلاګ یې هم درلود پرون د اپریل په 9مه د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې د راپور له مخې ګاونډیانو د ډزو غږ نه دی اورېدلی، نو ښایي نوموړی د بې غږه تومانچې په وسیله وژل شوی وي. د دې قتل د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ده پر بلاک په یو بیان کې راغلی دی چې کرایواز د خپل کار په خاطر په نښه شوی دی. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډالو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به یې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
دوستانو د ازادي راډیو څخه مو تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه واردل. کولی سئ چې تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس د خبرونې لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دی. نوموړي د افغانستان د ولسمشر سره کتلي دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندي فاطمې مورچل دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې دواړو لورو په دې لیدنه کې د ترکیې د جوړیدونکو کنفرانس ته تیاریو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره هم کتلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکي ناستې تلیوي اونۍ کمه موده پاتې ده، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندی فاطمی مورچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او ترکیه ناستې په اړه خبرې کړې دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره پارک وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړې.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په سپیدار ماڼۍ کې د دغه شورا له مشر عبدالله او نورو غړو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خود ملي مصالحې په عالي شورا کې به سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره وروستۍ ناسته ونه شوه، نو ځکه د سولې طرح مسوده به سبا بشپړ او د مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې ته به وسپارل شي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریک کړي. له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکیه ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده. د سولې مصالحې عالي شورا یا د طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړیدونکو ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیز توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو د بشر حقونو د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې په نظام کې د ټولو په عادلانه او معناداره حضور په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کولو په برخه کې د سیمې او نړۍ پر قوي زمانه ټینګار شوی، خو تر اوسه پورې د ترکیې په ناستی کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نشته. خو قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د دغې ناستې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازې له امله نن شنبه امنیتي مسؤولین خپلې وی غونډې ته وربللې وو. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کیږي څو دا موضوع وڅېړي. مخکې امنیتي مسؤولینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللې وې. نور حال په دې راپور کې اور.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شمې پورز کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې یو غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربلل وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به د موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د ټول مسایل بل نږدې نه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې بیا مواد پیدا شوي دي دا کار د چا او څنګه کېدلو مثلا ناوانورده کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا په ټول دوی حیات به څېړي. بل هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي ګزارش چې راوړو بیا به عمومي
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د ملي امنیت رئیس د ملکی هوا نوردی ادارې او حمید کرزی هوایي ډګر امنیتي مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل سوي وو. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځمې په ورځ د یو شپږ کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي الوتکه یې تر کابل راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنه کړل شوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حامد کرزي هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځمې په ورځ سهار مهال چې وډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخت وه چاودیدونکي توکي یې موندلي وو او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځنډول سه. کله چې امنیتي وضع ښه سي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به له سره تنظیم سي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته دغه پاکستانی چارواکي او ملګري پلاوی سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت له امله ځنډول سوی وي. دغه کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین دې په مسلکي توګه دا موضوع وڅېړي.
د فکر کوم چې د پردی تر شا د کابل حکومت او د اسلام آباد ترمنځ داسې څه روان دي چې په هغې باندې ښایي اتفاق ته نه وي رسېدلي او د آزادو پارلماني غړو لیدنو ته یې زمینه برابرولو ته زړه نه وي ښه کړی او داسې یو شی رامخته کړي وي او په بل طرف باندې امکان لري چې داسې یو تهدید وجود ولري. خو په دې شرط باندې چې مسؤولین یې په مسلکي شکل اثبات کړی شي او د هغې په ارتباط صحیح دلایل ولري چې سړی ترې انکار ونه شي کولی.
دا یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني له یو پلاوي سره پاکستان ته تللی و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو حکومتي چارواکو سره یې د لیدو کتو هدف د افغان سولې په پروسه کې د همکاریو د ډاډمنولو او د نظریاتو تبادله یاده کړې وه.
دوستانو واموریدل چې د پنځمه په ورځ د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او ورسره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه. دا سفر چې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په بلنه ترسره کېده افغان امنیتي چارواکو یې د ځنډ سبب امنیتي دلایل یاد کړی دی. اجملان په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شم سره په دې اړه یو مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلې چې د ده په فکر د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ولې په کابل کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه.
رسمي منابع خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې د اجازه نه ده ورکړل شوې. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضې رسنیو بعضې نظر خاوندانو تحلیلونه دا دي چې دا عمل قصدی دی د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سیوی چې د افغانستان حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي، نو زما په نظر بیا به د منفی تاثیرات به زیات
ظاهرا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې یوازې دا نه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستې. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغې دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې، نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل ترمنځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی، نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري، خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده. دې موضوع
ښاغلی شمس فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د اوسني حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړي دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. ښایي افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسبه بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
د محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان ښې شوې نه دي، بلکې بې باوري او بې اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم دغه تیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړ پوړو چارواکو ترسره شو، ډاکټر شب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دا غن وروسته پلان دا و چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر سرسنګ الته موازی د سولې پروسه چې کوم روانه ده پاغه کې چې کوم پرمختګونه دي یا پاغه کې چې کوم موضوعات دي هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکه باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دي، نو بیا هم اړیکه د خطر افته نه روان او بي باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زرتشت شمسو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلکو تر بیا بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشتنی کړل. وروسته له دې د برښنا مصرفونکي مکلف دي چې هر میاشت د برښنا لګښت ورکړي یا یې بلونه ورکړي. مخکې له دې به خلکو دغه لګښت د برښنا د لګښت بلونه په هرو دوو میاشتو کې تحویلول او دا شکایت موجود و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. د برښنا شرکت مسؤولین وایي له دې سره به خلک د برښنا د لګښت له لوړې کټګوري ووځي او اسانتیاوي به ورته برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه بترې میاشت په میاشت اخلي ستایي. مخکې له دې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوو میاشتو کې د برښنا بلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نه پوهېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوو میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړه خوده او خلک مکلف و چې د لګښت له لوړې کټګوري سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
لیکه کار وشو ما غوږ د څلورم میاشت چې نه راغله اې دا اوس من برخیانه څارکې ځخره نه راغله
برښنا
شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دی چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته به وروسته د بلونه محور دي. په دغې میاشتنۍ بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 50% پورې په پیسو کې کمښت راشي. دا به د افغانستان و نورو غټ ښارونو ته به هم وغځول شي.
ښاغلي توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده. د هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډیری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کېږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي عامې روغتیا وزارت 100 دوزه کورونا ضد واکسین ورکړی څو هغو ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هېواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پخپله د دې شمېر غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران د عامې روغتیا وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. نور حال زما د همکار په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د 100 دوز د کورونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفر نه لري او دغه وایروس یې ګواښي. دا اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر لراتلونکي ونې پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره 100 دوز چې موږ ته قضا و واکسینونه تهیه کړي دي او پر نږدې راتلونکي به دا لړۍ شروع شي. او موږ د صحت او عامه وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی وختل چې ورزشکاران هم د کورونا وایرس څخه په امان کې.
شاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهی او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک نه غواړي دوی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تیرونۍ د ازادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تیر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې. له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک
د عامې روغتیا وزارت څخه د بل کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېره ښه پام ده ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 1500 دوز واکسین مرسته سوې وه دا باید 2.5 لک کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب پکې روغتیایي او رسنیو کارکوونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,10,000 دوز یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقیږي. دا دغه وزارت یو ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړېدو په حال کې دی. خو په خبرای د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمي محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,80,000 ډوز واکسین پکې شامل وو د تیر لمریز کال د کب میاشتې په 13 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا یې له افغانستان سره مرسته سوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي، خو امریکا بیا وایي چې یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. عصمت سروان نور تفصیل کوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت یو چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دی ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلي کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کېدای شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
ستاسو له پیغامونو
دغه حکومت چندانه چې فاسده غونډه ده په یو تشکیله برقی اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې. دغه ته وایي موږ هله خدای ته ده او تاسو ته ده. دغه ورته زر وایي چې دغه تشکیله اول خو اجد نه و. دغه ته بیا چې وړې کړل ورکی نو یو زر خود اخلاص کی. دغه دې زو عمرې ته زم مال زروجه کې زم عمرې ته تشکیله چنی بیخی عریضه امضا کوي امر نه را کوي. نو دغه تشه مې وویلې ولا د چا د لاسه ګریوان چیرې کړو. والسلام.
زه عمر کوچی د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو داسې سخت وچکالي لکه سس کال چې ده موږ په دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي. د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سس کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ ته دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي.
منته حکومت له پروت چاغه خوښه دي د روزګان ولایت د جراوت ټول فلالي کې د تنګي په سیمه کې دغه بند دي چې جوړې کې موږ ډېر وګوره راغلي وایي سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو استاسو پیغامونه وای چې پکره مو سره وریدل اوس په د عزمت همکار احمد تکل څخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وره
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره نن د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د دې مخکې د ملي مصالحې عالی شورا ویلي و چې خلیلزاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د مشرتابه له غړو سره هم خبرې وکړې. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمېنه کابل کې د داعش ډلې د مشر غلام ناصر الخراسانی د نیولو خبر ورکوي. د دفتر ویلي دي چې الخراسانی په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاري حیدري تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی او درویشت تنه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. او نن شپه د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلې ترمنځ لوبه په پام کې ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلېږي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزادو سیالیو افغان اتلانو باز محمد مبارز او روح الله محمدی خپل اوکرایني او ایرانی سیالانو ته ماتې ورکړې. لوبي تیر ماخام په کابل کې ترسره شوې چې مبارز د دویم راوند په اوله دقه کې وتوانید چې خپل اوکرایني سیال زکا فتی الله ته ماتې ورکړي او لوبه په خپل نوم کړي. په بل لوبه کې روح الله محمدی خپل ایرانی سیال میلاد شهبازی سره مخ شو چې په درې راوندونو کې یو هم مات نشو، خو په پای کې د نمرو پر بنسټ محمدی وکړای شول چې د لوبې بریا په خپل نوم کړي. بلخ لوبډلی په مزار شریف کې د سکوهنی سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له بامیان، کابل، پکتیا، فاریاب، جوزجان، بلخ او حیرتان بندري خارګوټ څخه اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. ښاغلی قریزاده وویل دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره نن په مزار شریف ښار کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا سیالیو په پای کې د بلخ لوبډلې د اتلولۍ مقام خپل کړ او سمنګان او کابل په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړل. د سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې د هند د کرکټ د سوداګریزو لوبو په لړ کې نن چینای سوپر کینګز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د هند سوداګریز لیگ آی پی ایل لومړۍ لوبه تیر شپه د ممبئی انډینز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې پچا بنګلور لوبډلې وګټله او ممبئی ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. ممبئی انډینز په ټاکلو شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو 159 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 160 منډو هدف ورکړ. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او بریا یې خپله کړه.
او دا هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدای او تندې څنګه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وایي هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د ادارې په دې برخه کې یو شمېر کارونه هم پیل کړي دي، خو لا هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا او نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې رانغاړو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
ډېره مننه ستاسو سترګنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کېږي.
زما لومړۍ پوښتنه، د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خنډونه څه دي؟
تر ټولو غټ خنډ همدا ده چې فرهنګي زمینه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژۍ لپاره نه ده شوې. همدا اوس انټرنیټ د ټولې نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا ستونزه یوې خواته کچھ کیفیت او قیمت، اما بل ستونزه دا ده چې خلک د انټرنیټ کارونې ته په ذهني توګه باندې هغسې آماده نه دي. همداراز وخت نیسي چې ټولې ټکنالوژي چې افغانستان ته راځي خلک ورسره ضرورت پیدا کړي. نو دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژۍ باندې تکیه د خلکو زیاتیږي، او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شوی چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینې بحث رامنځته کوئ، او بیا وایي چې اترا هم باید ها خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما د نن بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وځ شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار لمخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو. یو د قمار آنلاین قمار مخه ونیسو، بل دا چې غیر اخلاقي، او بل دا ترهګرۍ ضد ترهګرۍ ته چې هڅون کې کوم آنلاین کارونه کېږي د هغې مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې یوازې غیر اخلاقي سایټونه بند کړي، تقریبا 1,60,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده او د سنتي ټولنې اجابات هم دا دي چې باید د غیر اخلاقي سایټونو یا هم په آنلاین نړۍ کې چې څه غیر اخلاقي ترسره کېږي د هغې مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون له مخې او همداراز د ټولنې د مجبوریتونو له مخې دا کار کوو.
صحیح. خو دوه نورو برخو کې بیا تر دم غړې پورې پاتې راغلی استای چې نه یې ستوانی دلی په آنلاین ډول باندې د قمار وهنه مخاوني سي، او همدا ډول په هغه بر ویب سایټونو کې چې تاسو نه په ځلون وښتنه شوي چې بند کړی، او یا هم د ترهګرۍ دروشت په برخه کې چې عملاً دا سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې دا کار روان دی، او تازه شمیرې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډیر هغه کسان چې نیول کېږي نه هم د ټولنیزو رسنیو د لارې ترهګرۍ
سره یو بل خبره ده چې ټولنیز رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپله وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا هغوی خپل اصول دي، هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته، شوکړه ترهګرۍ د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټوله نړۍ ورسره مخ ده چې د دغې حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرکه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقي سایټونه هم بند نه دي. هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغوی ته بېرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړي.
شینواری صاحب، تازه تاسې د روشن مخابراتي شبکه جریمه کړه. جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات موکل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا ادارې یا د افغانستان د دولت پوره وړو، هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکي، او همداراز 10% محصول په تړاو باندې دوی پوره وړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د 10 کلونو کې را دي خبره.
دغه بخنه غواړم دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکي نو حتمان یا ټاکس یا د مالی مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه هم راځي. بیا تاسو ول وایي چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډیر دي، جریمه هم پکې ده. نو ما په دې خاطر باندې ویل دوی د کلونو راهیسې جریمه خپل نه دي ورکړي، تادیات خپل نه دي ورکړي، باقی دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان 10% محصول ټیکس ور سره ده، هغه لا تر اوسه پورې نه ورکړي. بار بار دوی سره ناستو او دوی چې منه مونږ ته راکړي چې دا په دومره وخت کې نو موږ ادا کوو، هغه نه دي کړي. همدار از ناسم مالی ریپورتونه چې د جیل پټړاو باندې مستند دغه دی ورکه وی خپل ناسم ریپورتونه اترای دایې تور کړی. بل خبره دا تر ټولو زیاته زیرمن صاحب چې موږ نه خلک د پوښښ د پراخولو غوښتنه کوي او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 138 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوښښ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو ځای شول، بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړي فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدای شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تعدیبي اقدامات وشول تر څو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیات برخه کې چې آپریشنل کارونه دي باغې کې مخه ونیول شي او دا شرکت اصلاح شي، د ماتېدو مخه ونیول شي، داسې نه شي چې دیوالې شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي تر څو د بازار تقاضا، رقابت، دا ټول شیان، او بل دا چې موږ مسؤول یو د خلکو په وړاندې هم، نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د هغې له وجې نه اترا ادارې ځینې پرېکړې وکړي.
دا یوازې همدغه شبکه ده که نه نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې
نور شرکتونو دغسې کارونه نه دي کړي؟ چا سرغړونه کړې ده؟ هر یو شرکت ته په خپله برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شینوارې صاحب، یوه لویه نیوکه چې په اترا ادارې باندې کېږي دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره په تیر بحث مهم نه دی، هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه یې د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي یا دې ته یې مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي. ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په، یعنی تاسو زه نه وایم، تاسو خپل لیدلی شئ، مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه، ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سکل اترا ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو، ځایي ارګانونو سره، حتی متنفذینو سره زمون کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي، نو 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مو راغوښتی دی او دوی نه مو راتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي، دوی به دوی ته مو دا هم ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي، یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
تضمین شته چې شبکې به ساسې لخوا وضع شوي محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسې ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کېږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق وي که نه حق وي. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زموږ یو لوری خپله مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته موږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقیق خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، کوي نه مني، په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل څادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتر مدیریت شي، همدار از شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنی دا اوس هم هموار نه دي، هغه سي مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورې په تېر یو کال کې درې سوه اته مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي، او بیت څوک مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبي هم درته مسؤلیت نه امتختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری لتاس ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په تاندې څنګه خبرونه کې د معلولینو د کرکټ په ملي لوبډلې خبرې کوو. د ځوانانو خپل سفر لکم ځای څخه را پیل کړ، د کوم ستونزو سره مخ شول او اوس څه لاسته راوړنې لري؟
تاسو نشئ کولای ته به کرکټ نه څه جوړ کیاو، تاسو څه ځان خوړوي؟
اول کرکټ کوم، ان شاء الله یو آینده بلرو.
دوی تر اوسه دې برنامه شوی دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي.
روانی څلوېښت کلنې جګړې کې په لکونو افغانان ووژل، ډېر نورې معلول هم کړل. په جګړو، هدفي حملو، ماینونو او نورو پیښو کې د ډېرو ځوانانو د وجود غړي معلول شول. په دوی کې ډېرې په دې باور په کور کېناستل چې دوی نور څه نشي کولی، خو ځینو بیا معلولیت محدودیت ونه ګاڼه او راپاڅېدل چې خپلو ارمانونو او هدفونو ته ورسیږي. په دوی کې ډیرو یې لوبو ته هم مخه کړه چې یوه بیلګه یې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یادولی شو. دا ځوانان وایي په ډېرې سختۍ خپل لوبي سفر را پیل کړ، خو اوس خوشحاله دي چې خوبونه یې رښتیا شوي دي. نبی الله د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دی وایي په لومړیو کې هر چا منفي خبرې ورته کولې چې دوی څه نشي کولی، خو ده د هغوی خبرې ناسمې ثابتې کړې.
تعلیم لے گانا رستفات ٹولنا دا منفی ذہنیت ہمیشہ خلق سر موجود ہوں بے شخص قولم چھ تاسی نشے قول تب کرکٹ نے چیشے جوڑ کے آؤ تاسی اچھی زان خوار ہو ما ہدف زان تٹا کے لئے کوخ میں احمدہ چھ زد خلق خبر سے کی گم آؤ کوشش میں احمدہ چھ زب ان شاء اللہ چھ ہدف میں چیزان تٹا کے لئے خیر سر اگر تب زان رسو نو ہم چھ ما ہم مٹے ون کھاڑ لے آؤ دخل کو منفی خبر ہوتا میں هغه وخت جواب نه ورکول. ما ویل چې زه به داسې یو څه کوم چې ان شاء الله چې زما نتیجه به دوی ته خپل جواب ورکوي. هغه غدي چې هغه خلکو چې په هغه وخت کې ما ته منفي خبرې کولې او ما ته ویل چې تاسو نشئ کولای، هغه غدي چې نن د موږ د تشویق لپاره همیشه چې زموږ لوبي هغه راځي زموږ د تشویق لپاره د موږ تشویقي سپورټ کوي او موږ باندې وخت نه وخت دوی موږ ته داسې هم وایي چې هغه وخت کې هم موږ نه پوهېدلو، خو موږ باندې ویاړم کوي، فخرم کوي. هغه وایي چې تاسو زموږ استعدادونه استه او د افغانستان نمائندګي کوي، د افغانستان درې رنگه بیرغ چې د پنړۍ کې راپوي. نو زه اوس خوشاله يم، خو پیل چې هغه ډېر له سختو مشکلاتو او کړاوونو سره.
حزب الله ابراهیمی د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل هغه لوبغاړی دی چې په پایل کې حتی د کورنۍ ډېرو غړو ملاتړ نه کاوه، خو یوازې مور یې وه چې د ته یې روحیه ورکوله.
اول کې خو یې چا سپورټ کولم نه، کورنۍ لخوا وایي درسونه وایي د کرکټ نه څه نه جوړېږي، نو ورونه مې پلار که نه خو هېڅ نه پرېښودلم کرکټ ته. نو بیا هم خپل همت لاسته ورنه کړ، ما ویل کرکټ کوم انشاءالله یو آینده به لرو. نو یوازینی هغه څوک وو چې مور مې ما سره ډېر سپورټ کوه که نه، چې وایي ته یې کولی شي که نه، وایي انشاءالله ته به راځي لوبډلې ته که نه یو ورځ به یې. نو وروسته چې هغې زه لوبډلې ته راغلم انتخاب شولم که نه، بیا هم کورنۍ کې چا باور نه کوو، نو مې ورونه که نه چې ته وایي نه یې راغلی ټیم کې که نه. نو وروسته چې بیا مونږ 2013 کې یو ټور و سفر و هندوستان ته، هغه مې چې کله وکړه پس له هغې بیا باور وکړه. اوس کورنۍ کې ټول شکر سپورټ کوي مې، هر یو کورنۍ مې ټول ورونه مې پلار مې مور مې ټول سپورټ کوي.
د حزب الله ابراهیمی یو لاس شوبل دی، خدای څنګه له معلولیت سره هم لوبه کوي. دی وایي
زما لاس خو تو پیښه شوه که ماین هغه کې هغه شو کوچنیوالی کې که نه، نه پوهېدلم لاس مې هغه کې بیا ژوبل شو که نه. لومړی ځل خو ما چې کله اټبال کوو نو ما سره فیلډنګ کې به لږ مشکل وو، ځکه که نه نه هم بالک دومره ورسره، ځکه ما لاس ته هغه وو که نه. نو وروسته ورو ورو اوس ورسره عادت شوی یم که نه، اوس شکر انشاءالله هېڅ مشکل نه لرم، نه فیلډنګ کې نه بالینګ کې نه بیټنګ کې ورسره.
د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شفیق الله سمیم وایي که څه هم لاسته راوړنې لري، خو د کرکټ نړیواله شورا دوی ته پام نه کوي او ډېرې نړیوالې لوبې نه لري. نوموړی همداراز په کور دننه د معلولینو له اړوندو ادارو هم ګیلمن دی چې دوی ته یې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي.
د نړیوال یعنی ICC د خوانه کوم خاصه توجه د معلولینو لپاره نشته دی، او همدغه زموږ د افغانستان کرکټ بورډ چې په کال کې مونږ ته یو د زونونو په سطح لوی سیالۍ برابروي. نو تر اوسه خو صرف مونږ سره د صرف د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو څه امتیاز راکوي، هغه هم یو په کال کې یو مونږ د زون په سطح باندې لوبې لرو او یو ټور لرو چې هغه یا هندوستان وي یا پاکستان. پاکستان ته خو یو ځل تللی خو هند ته مونږ ډېر تللي وو، لکه کال کې مونږ یو ټور لرو او غواړو چې مونږ ته باید ډېر ټورونه برابر شي، ځکه چې څومره مونږ میچ ورکیږو نو دومره مونږ دپاره مفید تمامېږي. ځکه چې اوس په نړۍ کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډله چې ده په درېیم مقام کې ده، دا زمونږ دپاره د ویاړ ځای دی. نور په افغانستان کې نور ادارات دي چې د معلولینو په برخه کې کار کوي، خو متاسفانه چې هغې یو هم د ورزش دپاره داسې کوم برنامې نه لري، او مونږ غواړو چې دغه ورزش دپاره ډېر کار وشي، ځکه معلولینو ورزش ته راتلل دا خپله د سولې پیغام دی. ځکه د سولې پیغام دی که چېرته د معلولینو لوبې په نړیوالو تلویزیونونو باندې وښودل شي، خلک وی وګوري زمونږ هغه تکلیفونه، مثال د چا خپې نشته د چا لاس نشته، یو دا تکلیفونه چې وګوري نو شاید چې یوازې په افغانستان نه په نوره نړۍ کې به هم د جنگ دغه ډګر ټول شي، د خلکو زړونه به د جنگ نه تور شي او جنگ به لرې شي او د سولې غوښتونکي یو. نو مشکلات به زمونږ صرف دغه دی چې زمونږ خپل که زمونږ وزارت دی تر اوسه پورې زمونږ نه پوښتنه نه ده کړې چې آیا د افغانستان په سطح باندې د معلولینو کرکټ ملي لوبډله شته او که نه. همداسې نور موسسات دي که مونږ وګورو ډېر لوی لوی موسسات دي چې د معلولینو په نامه باندې فنډ اخلي، ولې معلولینو ته د ورزش په برخه کې هیڅ کوم نوی خیر نه دی رسیدلی.
نبی الله وایي که څه هم په افغانستان کې معلولین ډیر دي، خو هغه معلولین چې مختلفې لوبې کوي کم دي. د نور معلولین هم رابولي چې په کور دی نه کینی او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره دی زحمت وباسي.
بدبختانه به ویدم چې معلولین چې دي په کل کې چې دا په عموم کې ټول ډیر زیات فیصدی لري افغانستان کې، خو ورزشکار معلولین چې دي او بیا په خاص ډول د کرکټ په برخه کې هغوی کم دي. نو موږ زیاتره د شخصي ټیمونو سره دلته چې هغوی روغ دي هغوی سره لوبیږو، او هیڅکله دا احساس نه کوو چې موږ معلولین یو یا موږ په یوه برخه کې ستونز لرو یا مونږ کرکټ نشو کولای. همدا ده چې مونږ ته هم روغو ټیمونو کې چانس راکول کیږي ځکه مونږ ډېره خواري کړې په ځان باندې مونږ ټولو علاقانو نو هیڅ کله مو دا احساس نه دی کړی نه مو بل چاته دا احساس ورکړی چې مونږ معلولین یو مونږ ستونزه لرو مونږ نشو کولای. او هغه معلولین چې هغوی دا فکر کوي چې معلولیت ناتواني ده هغوی ته مې په خاص ډول باندې دا پیغام دی چې معلولیت ناتواني نه ده یو محدودیت ده او مونږ کولای شو چې دغه محدودیتونه د خپل ظرفیت د لوړولو په خاطر یا د خپل ځان باندې د کار کولو په نتیجه کې چې دغه محدودیتونه هم له منځه ځي. ښه مثال زموږ لوبغاړي کېدلی شي چې په سر کې مونږ ته هم دغسې یو مونږ سره هم دغسې یو ذهنیت موجود و خو وخت کې چې مونږ کوشش وکړو تر څو خپل ځان یو ځای ته ورسوو دا یو هدف مو ځان ته وټاکه او د هغې هدف لپاره مو کار وکړه نو هغه دی الحمدلله چې مونږ نن د افغان د 15 میلیونو افغانانو نمائندګي کوو.
د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل لوبغاړی عبدالله لیوال هم معلولینو ته دا پیغام لري چې فکر دی نه کوي دوی تر نورو کم یا ناتوانه دي که دوی هڅه وکړي ډکې منګولې به کور ته راستانه شي.
نور معلولین ورونه دي په اول قدم کې دوی تعلیم وکړي او تعلیم کې ځان ورسوي هغه تر څنګ کې به سپورت وکړي کرکټ وي هغه بله برخه یې کوشش ده وکړي. معلولیت ناتوانی نه ده څنګه چې مونږ دغه دی معلول یو افغانستان لپاره موږ لوبې کړې افغانستان بیرغ پر جهان کې رپو داسې هم دوی هم کولای شي چې راشي او خپل سپورت وکړي او خپل کرکټ وکړي او معلولیت ناتوانی نه ده دوی باید هیڅکله دې ته ونه چې زه معلول یم د کار نشم کولای کوشش چې وکړي ادب چوټه کې اتمانه وي ته ځان رسولی شي. په اول قدم کې به دوی تعلیم وکړي هغه تر څنګ کې به دوی سپورت وکړي هم کرکټ وي قبله برخه وي انشاءالله ځان به رسوي او معلولیت ناتوانی نه ده.
دا چې د معلولینو د کرکټ لوبډله کله جوړه شوه او څه لاسته راوړنې لري په همدې اړه زموږ همکار یې د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کی مونږ ته وایي چې د معلولو ځوانانو د کرکټ ټیم څنګه او څه وخت جوړ شو؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په 2012 کال کې د معلولینو لوبډله وټاکل شوه معلولینو د کرکټ رامنځته شو چې خوشبختانه د پیل له ځوانانو لوبو څخه وشو د کورنۍ کرکټ په کچه دوی ته برنامې پلان شوې طرحه شوې او له هغې وروسته دوی ته د افغانستان کرکټ بورډ زمینه برابره کړه چې له هیواد بهر هم لاړ شي او په بهرنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
څو زونو کې دوی ټیم لري؟
موږ په 5 زونو کې د معلولینو لوبډله لرو چې د هر کال په جریان کې دوی لپاره موږ د کرکټ مختلفې برنامې لرو او دوی داخلي ټورنمنټونه ترسره کوي.
ډېر ښه. دوی تر اوسه کوم مملکتونو سره لوبې ترسره کړې دي او څومره لاسته راوړنې لري؟
بلې، دوی تر اوسه پورې ډېرې ښې نتیجې لري، ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. تر اوسه دوی په اوډ سیریز کې ګډون کړی، په ایشیا کپ کې ګډون کړی، په د هندستان، پاکستان، بنگلاديش سره لوبې کړې دي چې د یادو هیوادونو پر وړاندې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
دا ټیم تنا هلکان دي او که انجینیم پکشته؟
اوس فعلاً موږ د هلکانو ټیم لرو او دوی لپاره برنامې لرو چې سکل هم د دوی لپاره ډېرې ښې برنامې ترتیب شوې دي او د هغې په اساس به دوی خپل پروګرامونه مخ ته وړي.
معلول ځوانان څنګه کولای شي چې ولوبېږي؟ یعنی که څوک خپې نه لري دوی به څنګه کولای شي منډه ترسره کړي؟ دا لوبه به څنګه؟
بلې، رښتیا هم چې زمونږ هیوادوال ډېرې پیاوړې روحیې لري او هیڅکله هم خپل امیدونه او هیلې لاسته نه ورکوي. ډېر کلک ځوانان دي زمونږ. تاسو که راشئ کله چې دوی لوبې دوی وګورئ د دوی د بدن ډېرې عضوې نه وي اما بیا هم دوی خپل همت لاسه نه وي ورکړی، ورزش کوي او موږ ورته هم ډېرې ښې زمینې برابرې کړې دي. د هغې په اساس باندې دوی خپل کرکټ مخ ته وړي او د دوی چې کومې هیلې ارمانونه دي موږ هڅه کوو چې هغوی ورسېږي دغه هیلو ارمانونو ته. دوی لپاره د کورني کرکټ په کچه چې کومې لوبې برابرېږي له هغې وروسته بیا بهرني سفرونه ورته هم ترتیبیږي چې سږ کال هم د افغانستان کرکټ بورډ دوی لپاره بهرنی سفر په پام کې نیولی دی. نه تنها چې دوی د ځان لپاره د خصيحت لپاره ورزش کوي او دوی تر اوسه په دې برلی شوی دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي. دوی په خپل ولایتونو په خپل زونونو کې تمرینات کوي، خپل تمرینات مختوري او بیا ورته د داخلي کرکټ په چوکاټ کې موږ لوبي تر سره کوو او دوی د کال په جریان کې لوبي هم لري. خوشبختانه چې موږ په دې ورسته کې خغلی فرحانی سبزی چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس دی اړوند څنګه ته لارښوونه وکوله تر څو هغه غوره لوبغاړو لپاره قراردادونه جوړ کړي. موږ هغوی ته قراردادونه ورکړل او میاشتنی معاشونه مو ورته ټاکلي دي چې د خپله د معلول لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي او کولی شي چې دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي.
درنو ویدونکو د تانې څنګه د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خپله سپارم. ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشم چې ګډون نه کړی.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیو ګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.